السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلئ. د دې ساعت ډېره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي د روانې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې څه باندې 3,00,000 افغان کډوال له ایران افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه سازمان نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي که څه هم دوی له راستنو شوو کډوالو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړي، خو په ټکو یې د نړیوالو مرستو ته لا هم اړتیا ده. پرون یکشنبه اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې له ایرانه د راستنو شوو کډوالو په شمیر کې کموالی راغلی، خو د دغه ادارې په خبره ښایي د اګست میاشتې په پیل کې له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنېدو کې زیاتوالی راشي. د پاکستان د حکومت لخوا هلته د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اقامې موده تمدید نشوه. نږدې 1.5 میلیون د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي. په پروان ولایت کې په دوو ترافیکي پیښو کې 15 تنه مړه شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس نن دوشنبه خبر ورکړی چې دغه پیښې په سالنګ ولسوالۍ کې شوي. په پیښو کې 4 نور ټپیان دي. بل پلو د کندهار په دامان ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې یو بهرنی سیلانی ټپي شوی. د کندهار د امنیې قوماندانۍ ویاند اسدالله جمشید کورنیو رسنیو ته ویلي پیښه نن سهار د سیلانی د موټرسایکل او یو ټونس ډوله بار وړونکي موټر ترمنځ شوې ده. د جمشید په ټکو سیلانی سربیران ټپي شوی دی. د یمن حوثي ډلې ګواښ کړی چې د هرې هغې کمپنۍ بیړۍ به په سره سمندرګي کې په نښه کړي چې له اسرائیلو سره کاروبار کوي. د دې ډلې پوځي ویان پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دا بیړۍ دې ته له پام پرته چې په کوم هیواد پورې تړلې دي ویشتل کیږي. ویان زیاته کړې چې دا د اسرائیلو پر ضد د دې ډلې د عملیاتو 4م پړاو دی. ایران پلوه حوثي ډلې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې وروسته له دې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه پیل شوه، د فلسطین سره د خواخوږۍ له مخې پر نړیوالو کښتیو حملې پیل کړې. او نن دوشنبه د شپږیزې لیګ په 10م پړاو کې 2 لوبې ترسره شوې. لومړنۍ لوبه سهار مهال د بست ساتونکو او بند امیر ښاماران لوبډلو ترمنځ وه چې بند امیر لوبډلې د 3 وکټو په توپیر بست ساتونکو ته ماتې ورکړه. په دې بریا سره بند امیر خپله 3مه بریا ترلاسه کړه. بله لوبه د مسعینه کتلانو او سپین غر پړانګانو ترمنځ ده چې پیل شوې او لا هم دوام لري.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
سلام، ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بل اختر کلی کوم. په دننه چټکه او له فشارونو ډک نړۍ کې ځان ساتنه یوازې یو ښه انتخاب نه، بلکې د فزیکي، رواني او عاطفي روغتیا لپاره اړینه او اړتیا هم ده. خو دې اړتیا ته په افغانستان کې څومره پام شوی؟ روغتیا پالان وایي ځان ساتنه هغه شعوري او د خپلې خوښې کار دی چې یو څوک د خپل فزیکي، رواني، عاطفي، ټولنیز او معنوي روغتیا د ساتنې یا لوړولو لپاره ترسره کوي. د دوی په خبره دا مفهوم د ځان پوهولو او د انسان د حقیقي اړتیاو د پیژندلو پر بنسټ ولاړ دی او له خلکو سره مرسته کوي څو تر خپلې وسې د خپل ځان د روغتیا مسؤلیت پر غاړه واخلي. څېړنې ښیي هغه کسان چې په منظم ډول ځان ته پاملرنه کوي لږ تر لږه له فشار، خفګان، اندېښنې، کاري ستړیا او مزمنو ناروغیو سره نه مخ کیږي. ځان ساتل یا ځان ته د پاملرنې او د ځان مراقبت نه یوازې د فرد لپاره ګټه لري، بلکې یوه سالمه ټولنه هم رامنځته کوي. ټولنپوهان دا ټینګار کوي چې ځان ساتنه یو فردي چاره نه ده، بلکې یو ټولنیز مسؤلیت دی. ځکه د دغې ټولنپوهانو په خبره باندې هغه څوک چې د خپلې فزیکي او رواني روغتیا اهمیت درکوي کولی شي په کورنۍ، کارځای او ټولنه کې اغېزمن رول هم ولوبوي. د جولای 24مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه. دا ورځ په 2010 کال کې د ځان ساتنې د نړیوال بنسټ لخوا نومول شوی چې د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي. د دې لمانځلو موخه د یادې موضوع په اړه د پوهاوي پراخول دي. نن په دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه هغه کسان چې ځوانان دي او اړتیا ده چې په خپل ځواني کې خپل صحت ته ډیر پام وکړي. د موضوع ته څومره پام کوي نن خبرونه کې پر خبرې کوو د اکسفورد په لندن کې د اکسفورد پانتون استاد او څلونکی ډاکټر محمد نوروز حقمل سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. مهرباني تاسو نه والا ورو مخکې نه چې په خپل طرف
مننه پدې جنې زه هم ډېر اخفاق یم چې په دې مهمه موضوع ان شاء الله بس کو هله چې اوریدونکو هم خصيحات لري د ټول په خښه وو کې او تاسو تخنیکي هم قانون تم نه کې هله سلام نو ولې
مننه کور مو ودان ژوندې اوس ډاکټر صاحب له تاسو مننه چې وخت مو پری خو د چاوریدونکو ته په دې برخه کې لازمي لارښوونې وکړي او دا غوې ما په هواي د ځان ساتنې په اړه باندې هم لال ورشي. ام دغه تیر ونې د جولای 23مه د ځان ساتنې یا ځان ته د پاملرنې نړیواله ورځ وه. کله چې موږ وایو ځان ساتنه دلته یو څو ګټې مراخیستې وي چې ټولنپوهانو ورته اشاره کړې وه یا روغتیا پالانو ورته اشاره کړې وه چې ګټې ډېرې دي، خو مخکې له دې نه چې په ګټو باندې خبرې وکړو نمړې به دا وایو چې ځان ساتنه موږ څه ته وایو. یعنی کله چې د ځان ساتنې خبره کوو او د نړیواله کچه باندې ورځ ټاکل شوې ده، ځان ساتنه یعنې څه؟
ډېر مننه فرګیجانې، موضوع ډېره زیاته مهمه ده. ځان ساتنه راځي که دا تقسیم په دریو برخو کو، یو خو دا ده چې موږ تاسو فردي خپله مسؤلیت ده، بل مو کورنۍ مسؤلیت ده، بل مو د ټولنې مسؤلیت ده. چې په ټولنه کې هم داسې پیغامونه موږ خپرو کو چې هغه د روغتیا په برخه کې ډېر عمده رول لوبوي. په ټولنه کې دا ناروغان چې کله روغتیایي سیستمونه ته ځي، لاسونه تر سلسلنه په تر سلسلنه پورې دوی اصلا روغتیایي خدمات او دوا او ضرورت لري، درمل او ضرورت لري. اتیا سلنه تقریبا یا تر پنځه اتیا سلنه پورې دوی ډېر مشورو ته ضرورت لري. دوی داسې مشورو ته ضرورت لري چې څه تغیرات دوی په خپل ژوند کې راولي، په خوړونو کې راولي، په فزیکی فعالیت کوم حته ورسې، د محیط په پاکوالي کې څومره دی توجه کوي، لکه کورنۍ فردي تر څو پرې د دوی روغتیا تضمین شي. نو که بیا هم لږ نورم ساده کو، اصلا په ځان په خپل روغتیا ته پاملرنه، یعنی ځان ته پاملرنه، د داسې وقایوي مشورو تطبیق کول په خپل ژوند کې چې هغه زموږ تاسو د روغتیا په تضمین کې موږ سره کومک وکړي، او هغه فاکتورونه چې هغه زموږ تاسو روغتیا ډېر متضرر کوي، د هغوی په لمنځه وړلو کې، یعنی په وقایه کې دوی څومره زیات توجه کوي. همدغه زما په نظر باندې عمده زموږ تاسو د ځان ساتنې یا د توجه کولو لپاره عمده اساسات تشکیلوي.
اوس کله چې موږ د ځان ساتنې خبره کوو، دا فزیکي اړخ لري، لکه یو څوک خپل صحت ته پام کوي، د ورزش کوي، د ورځې قدم وهي، یا سالم خواړه خوري، کنه نور اړخونه په کشته چې مونږ کولای وو ځان ساتنه یا روغتیا ته پام لرنه.
اصلا روغتیا ډېر یو مغلق سیستم ده، او دا مختلف ابعاد تشکیلوي. هغه حتی فزیکی تشکیلوي، رواني نظر تشکیلوي، که موږ تاسو ډېر روانه منظم نه کوم فاکتورونه چې خپل ورته توجه کوو، چې هغه زموږ تاسو روان رواني لحاظ موږ تاسو ته کوي کې غذایی په کې شامل دي، چې کوم فاکتور غذا کوم د غذا کوم برخه ته ډیره توجه کوو چې هغه زموږ تاسو صحت ګټه رسي، او کوم غذایی مواد چې دی غوي زیات استعمالول موږ تاسو روغتیایي وضعیت متضرر کوي، او همداسې نور هغه ناروغي چې دی انسان بل انسان ته انتقالېږي. څنګه موږ تاسو کولای شو د یو تعداد ناروغانو څخه چې غوي په ساري ناروغي اخته دي، د غوي څخه ځان لري وساتو، او یا دا په کوچنیواله کې موږ تاسو کوم واکسینونو ته ډېره توجه وکړو چې هغه زموږ تاسو په راتلونکي کې بیا خصوصا ځواني مرحله کې یا د عمر په تېرېدو سره کولای شي چې د دوی د بدن معافیت لوړ وساتي، او د امراض په مقابل کې یا د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت تشکیل کړي. نو دا یو برخه نه ده، څو برخه لري، رواني نظر لري، جسمي نظر لري، او د جسمي نظر نه بغیر هغه ناروغي چې موږ تاسو ډیر جاب د ژوند په وروسته مرحله کې په تکلیفې دي، غوې نو موږ تاسو څنګه یې خایو کو، دغه ټول فاکتورونو ته توجه کول دغه زموږ تاسو د د ساتنې په برخه کې ډېر کومک د روغتیا ساتنې برخه کې ډېر کومک.
تاسو په څو برخو باندې موضوع وویشل، رواني او فزیکی؟ که په فزیکی اړخ لږ ډېر تمرکز وکړو، څنګه موږ کولای شو فزیکی روغتیا ته پام وکړو؟ یا دغه کوم ظاهر چې زموږ د سر نه تر پښو پورې دا څنګه سالم ساتلی شو، لمریزیانو له نورو هغه خطرونو چې زموږ فزیک ته ضرر رسوي یا زموږ هغه بدن تخریبوي، څنګه ونه ځان لرې وساتو؟
د فزیکی له نظره که دغه تاسو متاسفانه په دې اواخر کې چې سړی ډېر ته متوجه شي، د موټرو چلوونکي ډریوران دوی ډېر زیات توجه د ځان لپاره نه کوي، د خپل حفاظت لپاره نه کوي، چې زموږ تاسو څنګه هغه فزیکی خطرونه چې زموږ تاسو بدن لپاره ډېر ستونزې برابروي، یعنې حتی د لمنځه وړلو سبب کېږي، د زخمي کېدلو سبب کېږي، د اعضاو د قطع کېدلو سبب کېږي، چې دا دایمي معمولیت لاسته راوړي، دغه ډېر زیات مهمه ده پکې چې هغه ظاهري دي. یو تعداد فزیکي هغه خبرې دي چې هغه کله کله ډېر په ظاهر ډول سره نه معلومېږي. د مثال په ډول سره د سګرټو ډېر څکول، نو د سګرټو ډېر څکول په ابتدایي مراحل کې کېدای چې ډېر سړی ورته متوجه نه وي، ولې د شو وخت په تېرېدلو سره تقریبا تر 90% پورې دغه د تنفسي سیستم ستونزې، کدا نه پستنګي دا، کدا بیا وروسته قلبي امراض د زیاتۍ، او یا حتی دا چې یو تعداد ساري ناروغۍ د لکه تبرکلوز د فارا د دغه د فارا د ډېره زمينه مسایدې، دغه هم تقریبا په فزیکی کې ولې کوم په داسې مرحله کې راځي چې موږ تاسو په ظاهري ډول خلل ته متوجه کیږو.
موږ چې کله ښوونځي کې وو، استاد په یو مضمون و ترافیک په نوم باندې موږ ته بیا ترافیک راوستل چې درس وایي دغه نښې چې دي، دا او دا چې څنګه سړک نه تیر شي، کله چې تیریږي باید چاته ووایي څوک در سره مرسته وکړي. په هغه کې به موږ ته همیشه یو خبره کوله چې کله تاسې سړک نه تیریږي او یو موټر لرې ځي نه راځي، پام ورته نه کوئ، او که چېرته دغه موټر سره حادثه وکړي کېدای شي ټول عمر مو هغه فزیکي روغتیا چې دغه له لاسه ورکړي، یعنی که موټر تاسې ووایي کېدای شي پښه مو خوږه شي، کېدای شي لاس مو خوږ شي، یعنی هغه یوه دقه نه صبر کول او د سړک نه داسې په منډه تېرېدل یا شاوخوا ته نه کتل کېدای شي ستاسې د عمر ټول عمر په جنجال کې واچي، او یا مایوبه شي یا زخمي شي یا د بل لاس ته کېنه. دغه موضوعاتو ته لکه دا هغه مسایل دي چې سړک نه تیرېدل یوه موضوع ده، کېدای شي کورنۍ ماشومان ته وایي یا مشران چې کله تیرېږي د موضوع ته پام وکړي. نور داسې څه عناصر دي چې باید خلک پوه شي؟ که څه هم کوچني وي، خو کله چې هغه واقع کېږي، یو حادثه رامنځته کېږي، هغه ډېر لوی ضرر انسان ته رسوي. تاسې مخکې د ډرایورانو خبره وکړه لکه موټر چلول، په دې برخه کې څومره باید انسان پام وکړي تر څو هغه فزیکي صحت خراب نشي؟
په دې برخه کې زما په نظر څلور خبرې ډېرې زیاتې مهمې دي. ما زه ډېر متوجه نه وم، ځکه ما ښوونځی متاسفانه په افغانستان کې نه درلوستی، چې د افغانستان د دغه تعلیمي نصاب په اړه کې ښه معلومات نه لرم، ولې تاسو ښه اشاره ورته وکړله چې تیار زموږ تاسو د ښوونځی په سیستم کې شامل دی چې ترافیکي اشارو ته څنګه سړی توجه کوي. زما په نظر سره څلور خبرې ډېرې زیات مهم رول لري. اول دا ده چې د روغتیا په برخه کې سواد او موزي څنګه لوړه کړو. د روغتیا په برخه کې سواد او موزي دا معنا چې کله کله ته پر وکړې سړی د 15 کلونو عمر شروع شي، د موټرو نه څنګه ځان وساتي، او که چېرته متاسفانه کله کله بیا یې موټر ووهي باوجود دې چې دوی ډېره توجه ورته کوي، یعنې تنا نه وځي چې عمر یې کمې، تنا د سړکونو نه تېرېږي، یوازې نه تېرېږي، دوی کوشش کوي چې یا د کورنۍ کوم موضوع سره یا که چېرته د کورنۍ موضوع نه وي سره په هغه سره کې چې بل مصر سړی ولاړې دي ته کومک وغواړي، او یا مشران زموږ تاسو توجه کوي کوشنیانو ته چېرته کوم کوشنی دی د سړکونو نه تېرېږي څنګه مرسته ورسره وکړي. ځکه متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسو داسې ترافیکي اشارې نه لرو لکه اروپا کې چې سړی باید یار منظم تیر شي، تر څو تیر شوی نه وي ګاډی د مرحلې نه عبور نه شي کولی. هلته دغه نیمګړتیاوې شته. د دې نیمګړتیاوو د پوره کولو دپاره په جامعه او د کورنۍ رول ډېر مهم ده. ماشومان کېدای شي ډېر ورته متوجه نه شي، کورنۍ کوشش وکړي چې ماشومان هغه کورونه چې د سړک په غاړو باندې ډېر سړکونو ته نږدې یا هلته موټر په سرعت باندې تېرېږي څنګه توجه وکړي چې ماشومان پرې اجازه ورنکړي چې تنه لاړ شي، بیا هم که ځي د کورنۍ غړی ورسره وي، او یا حتی داسې کېدلی شي چې په ټولنه کې زموږ تاسې مشران وي، هغوی متوجه شي که د همسایه یې که هر څوک په ځای کې چې دوی زوم کوي که ماشوم تنه راوځي چې دوی راهنمایي ورسره وکړي، مرسته ورسره وکړي، کوم ځای ته چې ځي د سره کوم تیر کړي. دغه موضوع ته زه په اروپا کې ډېر متوجه کېږم، خصوصا هغه خلک چې عمرونه یې ډېر دي، کله کله چې په سړکونو کې تېرېږي خلک کوشش کوي ډېر، باوجود د دې چې ترافیکي اشارې دومره منظمې دي چې د موټر وهلو چانس پکې ډېر کم دی، ولې بیا هم د مشرانو د عمر د پاتې عمر زیات شوی، کله کله حتی ملګري دي چې موټر ته ودرېږي چې تر څو پورې کوشش وکړي د نفر سره سړک له بلې غاړې فکر کې، نه تنها ماشومان بلکې د مرحلې د ژوند په مرحله کې کله کله مایوبي نه، یا کله کله زموږ تاسو د مشرانو عمر د څه زیات شي څومره کومک سره وکړي. دویمه مرحله خو یو قاعده ده چې خپل معلوماتو کچه لوړه کړه او فامیل هم مرسته ورسره وکړه، ټولنې هم مرسته ورسره وکړه. بیا هم که چېرته په ستونزه ورته پیدا کېږي، خدای نه خواسته موټر ته کړ کېږي او څوک زخمي کېږي، په دې مرحله کې بیا هم ټولنه زیاته مسؤلیت لري. متاسفانه ډرایورانو هم کله کله ډېره توجه نه کوي، دوی تښتي چې څومره وتښتېدله فرار یې وکړي د ساحله، تېښته د دوی د معصومیت زمینه نه مساعدي بلکې نورې مسؤلیت زیاتېږي. باید کوشش وکړي په هغه اوایلو مرحلو کې موږ په طبابت کې دېته یوه طلایي دقیقه وایو، یوه طلایي دقیقه ده مونه غواله اوایل مراحلو کې کښې ته ان څوک یا کوچنی یا لوی زخمی شي، د خصوصا ترافیکي حادثو کې څومره چې زر دوی روغتیایي مراکزو ته ورسوي هغومره د دوی د ژوند په ژغورلو کې زیاته مرسته کېږي، دا باید زیات وکړي. کله کله داسې کېږي چې زخمونه ډېر سطحي په ابتدا کې، بعضې کورنۍ او یا بعضې مشران توجه نه کوي، څو ورځې بعد چې روغتونونه ته ویسي یا هغه زخم وپړسېږي، یا حتی داسې شوي دي چې سارې پړسېدلی ده، بیا وروسته موږ په روغتونونو کې ورته متوجه شوي چې دې کسر درلوده، په هغه اوایلو مرحلو کې چې څو دقیقې ګنګ سوی ده یا حتی بېهوشه سوی ده، کورنۍ روغتیایي سیستم ته ډېر ناوخته رسولی ده. څومره چې ناوخته ورسوي که خونریزي داخلي ولري، د وینې ته په جریان په داخل کې کوم صدمه لیدلي، نو هغومره د ژوند دپاره ډېر خطرناک دي. یعنی څومره چې موږ تاسې په اوایلو مرحلو کې ورسو دار جوړ لري. څلورمه مرحله چې هغه هم د روغتیایي سیستم دپاره ډېره مهمه ده، متاسفانه کله کله روغتیایي سیستم ډېر هغه نه وي. یعنی روغتیایي سیستم مې هدف دا ده چې روغتون او کلینیکونه روغتیایي مراکز دوی هم باید ډېره زیاته توجه وکړي. هغه خلک چې د ترافیکي حادثونه راځي نظر هغه خلکو ته چې ډېر عاجل نه وي هغوی ته باید ډېره زیاته توجه وکړي. په افغانستان کې یوه څېړنه وخت شوې وه لس کاله مخکې، په هغو کې ښودلي وو چې متاسفانه 50% روغتیایي مراکزو د تنبلي له کبله یا په غواله مرحله کې چې ډېره توجه نه ورته کړې، د ناروغانو وضعیت چې خراب شوی و، حتی ژوند ته یې خطرونه ډېر متوجه وو، یو تعداد د ډاکترانو د خصیبانو یا د نرسانو یا د قابلو سې هر څوک په روغتیایي مراکزو کې د هغوی کمه توجه هم د انسانانو ژوند د ډېر د دغه انسانانو ژوند د خطرونو سره مواجه کړی و. نو د روغتیایي سیستم مسؤلیت او دغه ډرایور مسؤلیت چې کله کله خدای نه خواسته بعضې خلک چې یو حادثه کوي دوی باید د تېښتې په ځای باندې د دغو خلکو ژوند ته توجه وکړي، ځکه تېښته په هېڅ صورت کې د دوی هېڅ چا سره کومک نه کوي، او اوس داسې سیستمونه دي چې حتما پیدا کېږي. ولې که په چېرته په هغه اوله مرحله کې د یو نارو د یو زخمي په انتقال کې دوی روغتیایي مراکز ته کومک وکړي ورسوي، ژوند د ژغورلو چانس زیات ده او د دوی مسؤلیت هم کمېږي. کورنۍ هم باید همداسې وکړي. هغه خلک چې په کله کله په موقت ډول سره سنکوپ موږ ورته وایو، سنکوپ دا وایي چې کله کله دوه درې دقیقې یا حتی د دې نه هم کم بېهوشه شي، بېرته بیا راجک شي، بیا کښېني، د دې کله کله د دې چانسي چې دوی داخلي خونریزي کړې ده یا اعصابو ته صدمه رسېدلې ده، دوی باید کوشش وکړي چې دغسې ناروغان هم کوشش وکړي د نږدې روغتیایي مرکز ته د مشورو دپاره د ابتدایي معایناتو دپاره یې ولیکي. او بیرته چې خلاصه که هغه اوله مرحله کې دې لپاره چې دا خبره بیخي وقایه سي، بیا هم د کورنۍ او د جامعې مسؤلیت ده چې څنګه ماشومان او لویان یا هغه چې مایوبین دي د هغوی سره کومک وکړي تر څو د ترافیکي حادثاتو قرباني نه شي.
که په دې بل اړخې خبرې وکړو، د فزیکي روغتیا نه که رواني روغتیا ته راشو، پرواني روغتيا کې خپل د شخص رول څومره مهم ده او رواني روغتيا مو غوايو څه ده؟
رواني روغتيا څنګه دي توې چې زموږ تاسو روان څومره متضرره شوی ده؟ هغه څه چې غواړو چې موږ تاسو نورمال ژوند وکړو، د نورمال ژوند لپاره مو څومره مزاحمتونه موجود دي؟ مثال په ډول سره خوب څومره په تازه راشه ده، خوب لسی کولای، یا که چېرته یو زده کوونکی زده کړه کوي، هغه زده کړه منظمه نه شي کولای چې مکمل تمرکز وکړي په دې خپل درسونو باندې، یا کله کله مېرمنې خصوصا مېرمنې چې بیا د حاملګي په دوران کې هغوی لپاره هم تشویشونه ورته موجود دي، نه شي کولای چې منظم ډول سره خپل نظافت ته توجه وکړي یا خپل غذایي مواد ته توجه وکړي، چې کله کله بلانس ضعیفه شي د انسانانو د تمرکز او د دوی د نورو فزیکي فعالیتونو چې کوي، یا حتی غیر فزیکي فعالیتونه چې کوي. مثال په ډول زده کړه کوي یو څوک، یا یو نفر چې ته استاد ده په پوهنتون کې درس ورکوي، ښوونځي کې درس ورکوي، یا حق حامله چې باید حامله مایندې چې که چېرته د حاملګي په جریان کې ورته کله کله زیات تشویشونه پیدا شي، نو د تشویشونو د رفع کولو دپاره هغوی خدای علیهم درې شیان دي. یو خو دا دی چې دوی نشي کولی په منظم ډول سره خپل غذایي مواد غذایي خوراک ته توجه وکړي، هغه شخصي موقعاتو سره برابرېږي. دویم تشویشونه زیاتېږي، تمرکز خپلو کارونو کې نشي کولی. درېیمه مرحله کې دشي کېدلی چې خوبونه ډېر متضرره کېږي، یا خوب نه وځي نیمه شپه پورې ناست، یا نیمه شپه تر ویښته تر سهاره پورې ناست. دا اصلا ډېر زیات په هغو هېوادونو کې چې جنګ ځپلي، هلته متاسفانه شمېر زیات ده، ځکه یا د کورنۍ اعضاء لاسه ورکوي، یا وظیفې له لاسه ورکوي، او یا داسې دي متاسفانه په اوسني وخت په افغانستان کې زه فکر کوم چې کېدای شي اویا سلنه پورې میندې چې دوی د ښوونځیو نه بندې شوي، د ښوونځیو ته نشي تللی، اولادونه نجونې ښوونځیو ته نشي تللی، یا دوی چې چېرته کار کوي د کارونه بندې شوي دي، او یا حتی د دوی د وطن دپاره د کار کولو دپاره هم زه اوس دمینه مساعده نه ده چې عاملمنتیا جاین ته یا پارکونو ته لاړ شي، یا دوستانو سره لاړ شي، که چېرته د کور کورنۍ عضو له لاسه ورکړی او دوی محرم ونه لري. په دغو حالاتو کې متاسفانه د رواني ستونزو کچه به ډېره لوړي، او چې کله رواني ستونزو سره مخ شو دا کوم د شرم خبره نه ده، دا یو عادي موضوع ده، طبي موضوع ده. لکه یو سړی چې سر خوږیږي او روغتیایي مرکز ته د وینې پارازیت یا پاراستامول واخلي، د درد دوا واخلي، همداسې دوی کولی شي چې کله تشویشونه زیات شي په افغانستان کې یوه خوشبختي استاده شي په دغه ابتدایي روغتیایي مراکزو کې، په اکثریت مراکزو کې د صحت رواني خدمات شامل دي، او هغه مجانی ډول سره کیږي. هغه که چېرته د کلیو بندو روغتیایي مراکز ته دوی لاړ شي، یا د دې نه لږ ورغټ د ولسوالۍ روغتونونه سي، یا د ولسوالۍ نه هم لږ اوجکت ولایتي روغتونونه سي، یا حوزوي روغتونونه سي، یا ملي روغتونونه سي، په ټولو روغتونونو کې په مجانی ډول سره د رواني خدماتو خدمات موجود دي. مهمه څه شی ده چې انسان ورته متوجه شي، خپل فرد ورته متوجه شي، یا یې کورنۍ ورته متوجه شي. که بعضې خلک چې فکر کوي چې خصوصا میندې دوی ډېر متوجه کېږي نه، او موږ تاسې وینو چې حافظه یې صحیح کار نه کوي، خبرې یې زیاتې ویلېږي، یا کله کله په خبرو کې سکتګي راځي. سکتګي دا معنا چې دوی هغه تمرکز فکري له لاسه ورکوي، یو موضوع تشویق کوي په موضوع کې بلې خواته لاړ شي. دا هم د دې علایم دي چې د دوی روان متضرر شوی ده، او د روان د متضرر کېدو د وقایې لپاره درملنې لپاره باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب، یو موضوع په افغانستان کې عموما کله چې د میندونه مخصوص دغه اوس چې نجونې دي مکتبونو ته نشي تللی، یا کمی ښځې چې له کار نه منع شوي دي، دوی نه چې پوښتنه وکړي وایي چې تشویش لرم، یا ځینې داسې کسان دي چې هغه وایي زه نه غواړم تشویش وکړم خو رانه کیږي، د دې مخه څنګه نیولای شو؟ دغه پریشانی زړه خوراک یا تشویش کول د دې مخه څنګه نیولای شو تر څو زموږ هغه تمرکز خراب نشي، خوب مو خراب نشي؟
د مو په نظر باندې درې موضوعات پکې مهم دي. اول، که موږ تاسو د یو انسان په صفت باندې چورت وایي، که یو کورنۍ کې ژوند کوو، په ټولنه کې ژوند کوو، هغه څه چې موږ تاسو د توان لوړي او کنټرولول نه شو دغه باره کې کله کله شرط هم د متاثر روغتیاي روغتیا ته ډیر زیات صدمه رسېږي هم دغه ساعت روان شوته وي یعنی رواني روغتیا ته ډیر صدمه رسېږي کوشش وکړو هغه څه چې موږ تاسو په کنټرول کې نه دي په غوي ډیر څه کارونه کوو یا خو نه خسته د کورونې اعظم الله سور کړی دي په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې یو کولای دا چې دغه اسلام دین خپل موږ تاسو سره په صحت روان کې ډیر زیات کومک کوي مثال په ډول سره وایي چې د کورنۍ اعظم الله سور کوي چې خدای پاک موږ تاسو ته اجر ورکړي او دا قربانیان د خدای جنت ته بیایي دا چې وایي چې خدای پاک موږ ته اجر ورکړي او قربانیان د لپاره جنت ته دا خپل د صحت روان د رواني فشارونو د کپو کمیدو کې موږ تاسو سره کوشش کوي کومک کوي که افغانستان او هغه هیوادونو متاسفانه چې اوس ډېر زیات نه کوم سات په ډول د فلسطین او غزه دغه مناطق په توګه کوم دوی چې د اسلام د دین سره ارتباط نه درلودلای متاسفانه دلته د رواني ستونزې نور هم زیاتې دي یو چې د مذاهب دي خصوصا د اسلام برکه متاسف مسلمانانو د دې برکه کې چې په تلاوت سره کوي او یا د مجلسه باندې خبري اوري چې وایي چې خدای پاک خو د موږ تاسو اولادونه اوس کله لا سره کولای به موږ تاسو سره دنیا کې بیرته سره اقدام پیل لري سره ځای کیږي دا حکومت کوي ولې متاسفانه کله کله بیا په دې اسلام کې ځکه خلک دي چې هغه د اسلام نه ولا ګټه اخلي کله کله چې کیدا د نړۍ سیب زیارت په ننګرهار کې کومه کې یو ریسرچ شوی او ما غوښتلم نو مستوا نو د نړۍ سیب زیارت ته به خلک ټول له دې لپاره به چې د تلوانی ستونزې او تپایدا شونه چې دا غمرې سره موږ هم راستو کوو نو روغ سره موږ ته کوو هغه نور موږ په شاد مو زیات وو یا هلته یو وخت تړل وو کې او یا به د سید شه پاریز به ورکو او شل د دې چې نه فری دا شستونه قاغذونه دی اخلي دا د یو بوکه چې د دې نه استفاده کوي هغه نورم رواني حالت خرابېدو سره به وجود هم تغذیه خرابېږي نو څومره چې د وضعیت مقاومت ټیټ شي په دې حالت کې کېدل شي یو چې د امراض میکروبونه نورو د مداخله زمينه او تماسایز شي نو کوشش دی به د کوی شي چې روغتیایي مراکز ته مراجعه او کول خو د دې سطح معلومه شي چې دی دغه د تشویش او د سطح روان په کوم درجه بندي کې د آیا تنه ګولې ته ضرورت لري یا درمل ته ضرورت لري او یا د سیټ مشورې ته ضرورت لري اکثریت ستونزې رواني ستونزې موږ تاسو مشاورین لرو په افغانستان په اکثریت روغتیایي مراکزو کې مشاورین تربیه شوي دي د تیرو 15 کلو کې هغه کولای شي دی ورشي او دوی مشوره وسره کوي حتی د دې هغه رازم ساتي محرمیت هم ساتي یعنی د دې فکر وکړي چې دا رواني حالت موږ تاسو ته فارغ نه خاصه په جامعه کې یا د شرم سبب ګرځي هیڅ چاته د دوی راس نه وایي په منظم ډول سره هغه همکاران تربیه شوي دي خو منظم مسلکي تدوینونه اخیستي دي یاو چې دا ستونزې چې وته یو دوايي ته ضرورت شو درمل ته ضرورت شو درمل ته کې چې درمل ته ضرورت نشو نه شو هغه منظم ډول سره مشورې ورکول هم د موږ تاسو د رواني ستونزو په ټیټوالي کې زیات رول لوبولای شي
مننه کوم دا ډاکټر سپتا سبي تر اخره زما وريدم کې را سره د دوی پر وخلو بیا بیرته تاسو را شو نو مره ته وخلې لکم زماري کني ولیدا
پری دې سال خور سلامونه ته تاسو د ازادي رادیو ټولو کډر مناوردون ته وایم خدا پاک دې وکړي روغ جوړ بس
مننه کور ودان ژوند یو سیاتل صاحب په هلمند نه ستړی مشي په خیر راغله اتل صاحب نن پروگرام کې په دې خبرې کوي چې په افغانستان کې خلک خپل روغتیا ته څومره پام کوي ځان ته څومره پام کوي فزیکی روغتیا ته رواني روغتیا ته تاسو راته وایئ چې تاسو خپل دې موضوع ته څومره پام کړئ او په هلمند کې څنګه دا وضعیت
خدا پاک دې خوشاله ک پرې دې سال یو سلام شریف الله ځوان تمام په سفر بازار کې پرې دې سال خور واکان ډېر شایسته موضوع ټاکلې ده خورجان دلته په علمن ولادت کې خلک خپل روغتیا ته خاص پام نه کوي یعنی کله در توا پرې دې سال خور دلته اکثره د خانان چې دې موږ مثال د خبرې د په علمن تاسو ته به ستاره معلومات چې اکثره کسان چې دې د زراعت په کار باندې اخته دي خورجان نو بیا د زراعت دوا شي خورجان په دغه کشتو مثال د خبرې پاشي د دې زراعت د دوا خورجان دغه د بوکان چې موږ ورته وایي دغه دواي چې پکشي مثال د زاریا چې پکشي کې د ته د خوراکي توکي ورچې خورجان مثال بورات ولا ماګ ولا د شام ورچې چې دا غټ خطر دی او په بیل ابيلو رسنوي کې موږ د خلکو صدا غوښتنه کړې د خپل روغتیا ته پام فکر وکړي دغه شان سره ډیر اچات وکړي دغه څه خوراکي توکي پر دې سال خور کړه درته وایم چې مثال د خبرې یو شی دلته کوت راوړي دغه چې اچات نه وسره کې خورجان په پریولنګ کې مثال د خبرې په نور دغه کې خورجان نو روغتیا ته خاص فکر ولاکه کې نه پوهېږم چې ما په هوای نه لري کته باید پر دې سال خور
تاسو ته په سیمه کې معلومه نه ده چې د خلک ولې داسې کوي نصيحت ته پام کوي د مشمان پړه ته وایس مشمان څنګه دی
خورجان مشمان خو نو په کورنی پوری مربوط لري مثال د خبرې کورنی چې مثال په خپل په کور کې نظافت خیال وساتي خورجان مثال د خبرې دغه چې په کور کې پاکي دغه کې مشمان هغه کورنی کې چې مثال هغه مشران کسان یا مور یا پلار یا ورونه یا خوند دغه کسان چې ویني اما شم خورجان په خپل مثال د خبرې دغه چې پاملرنه کوي او خبره ده چې د مشمان نو چې د غتان مو پر دې سال خور دغه د بار به د مشمان تعالی
او د ځوانانو د روغتیا پر راته وایا څنګه دي دوی خپل غو فزیکی روغتیا ته پام کوي لکه خپل بدن ته پام کوي نه کوي ځکه کله کله د زلمو لپاره دا مهمه وي یا د پیغلنجونو لپاره چې دا بدن لکه مناسب وي ډیر چاغ نه وي دې موضوع ته خلک پام کوي
پر دې سال خور ځوانان خو اکثره وس ډیر شایسته پرسنې دی وکړل د خوشاله اکثره ځوانان د پیلمن ولایت کې وس دغه د کرکټ په لوب باندې اخته دي مثال په دې کې د ځوانانو څخه ورجانې چې هغه وزنونه ډیر زیات دي نو دغه د کرکټ لوبي کې مثال د خبرې نور موږ په وطن کې د لوبي لري ورجانې چې مثال یا خپل ورتوي یا د سیمې لوبي ورتوي په دغه لوب باندې اکثر ځوانان چې پر دې سال خورښته دي خو خبره ده چې ما پښتنه د ځوانانو څخه کړې ده د کم ناروغي چې مثال د خبرې د ځوانانو وجود تراغلي ورجانې بلته کسا یادې مخکم تاسو درسنې د طریقې ما دغه خبره کړې او بیا ما یو متساوی خورجان د دبليو پی په نامه باندې نو دلته په یلمن ولادت کې دغه بیول کورونی ته مثال د خوراکي توکي ورکوله د دبليو پی والا خورجان چې حقیقت مسلمانۍ خبره درته وکم د خپل هوادوال د پاره ډیر غټ خدمت وکي خدمت دغه پر دې چال خور چې مثال د خبرې د پاکي پاک له خلکو ته ډیر اما په هوای ورکوي مثال د خبرې چې تاسو خپل چاپیریال باید پاک وساتي خوراکونه باید منظم او بل خورجان دغه ش خبره کوله د خلکو ته چې مثال کم ټوکی چې تاسو مثال د خبرې په کور کې کاروي مثال د کټغ دی چې خورجان دغه سر خلاص مپرې دي مثال د خبرې دوی چې خوري لاسونه په فرولې دي رما په هوا خورجان هغه موسسه ولا ورکوي خو بدبختانه باید و ما چې هغه موسسه مو زغ خلکو څخه بند شوی دي چې هغه ما په هوا خلکو ته ورکوي نو دا چې موسسه ولا څخه خورجان چې ما په هوا خلکو ته ورکوي خو خلک په خپل توجه ورته ونی خورجان فکر نه کوم چې موسسه ولا یا مثال ډاکټران کم نه کته او سمشته کیږي هغه مرنا ملکو پر دې سال خور نو بارو مشات څنګه سالم پات شي
او د روحي او هغه روغتیا چې اصلا لکه ظاهرا نخ کاری څومره خلک تشویشونه کوي بخصوص د اقتصادي مسایلو ته کورنۍ هغه چې د کورنۍ مسولیت ورته غاړوي تاسو خپل یو د کور مشر به یا سیاتمن نفقه به درته غاړوي دغه رواني روغتیا څومره په پام کې نیول کیږي آیا د ستونزې شته نشته خلک ډاکټر ته ځي نه ځي
پر دې سال خور رواني ناروغي خونه کډرته ما خورجان چې پرسل تقسیمه پښتن راځو کې چې پرسل تقسیمه د افغانستان خلک وي شه یعنی پرسل تقسیمه کې به 100% خورجان دې خلک ته ما تراونه شو مثال د خبرې چې هغه دې رواني مرزي میښته رواني مرزي خورجان بلا بلا دولونه لري مثال اول ش پښتنه تا وکړل مثال د خبرې چې د اقتصادي مشکلات پر دې سال خور د بل خو بیکاری دې مثال د خبرې بیکاری دې کارونه نشته کاروبار نشته او د بل خو خورجان موږ د نړیوال سم ګلمن خورجان زکه دلته شل کار په افغانستان کې جنگ تر شوی دی پر دې سال خور زکه سم درته خم چې دغه جنگو د لاسه دغه مرجو د لاسه یاره د شکاستنی خورجان چې رواني ناروغي ک مکمل پښتني پر دې سال خور خامه خای غوامل ست د رواني ناروغي چې په ځوان کې د ځوان سم نیولې د خور ته خنیولې چې ټول مرده نړیوال سم خورجان پر رواني ناروغي دغه شل کال جنگ څخه تر شوی دی او د ډاکټر صاحب تمه پر دې سال خور دغه پښتنه د چې مثال د خبرې رواني ناروغي دغه جنگو د لاسه مثال د خبرې کسان ته پیښیږي کنه پیښیږي
مندنه کور ودان ژوندې وسېتل صاحب چې هلمند د اړیکې نیولې واسه پښتنه په ډاکټر صاحب نو کو ډاکټر صاحب د اتل صاحب پښتنه کې نوبل راته ځواب کړی به زه خپل پښتنه وکم چې د جګړو له کبله رواني روغتیا څومره متضرر کیږي او جګړې څومره د انسانانو په رواني روغتیا کې رول لري
مننه زموږ نیکه هله سلامونه د ورور ته چې د هلمند نه تماس اړیکه نیولې و اصلا د رواني جګړه ټول بدبختی ده په جګړې کې ک موږ تاسو په افغانستان کې دي مثالونه خط نظر کې وو خو مثالونه لرو نو جګړې کې هم اقتصاد له منځه ځي هم د تعلیم مراتب بنسټونه له منځه ځي او هم د دې په څنګ کې چې کومه خبره ډیره زیاته مهمه ده زموږ تاسو د ونې ستونزې زیاتې ځکه یا به د کورنۍ غړي له لاسه ورکو او یا به اقتصادي کورونه له لاسه ورکو نو په جګړنی حالت کې متاسفانه اکثریت خلک د ټولنې د رواني ستونزو سره مخ کیږي. د همدې لپاره په افغانستان کې رواني خدمات هم لومړیتوبونه په لومړیتوب کې په نظر کې نیول دي، او هر روغتیایي مراکز تکه په هلمند کې ده، په زابل کې ده، په روزګان کې ده، په بدخشان کې ده، په پنجشیر کې ده، دوه ولایتونو کې زموږ تاسو روغتیایي مراکز د همدې لپاره دي چې جګلو ډیر منفی تاثیر زموږ تاسو پر رواني حالت راوړي دي، او د رواني حالت د رواني روغتیا د ښوالې لپاره د بهودي لپاره همدار روغتیایي مراکز زموږ تاسو د هیوادوالو په خدمت کې هیله ده چې د روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. متاسفانه بل خبره په جګړوي سو حالت کې خو زموږ تاسو روغتیایي حالت ډیر رواني حالت ډیر زیات متضرر شوی ده، ولې اکثرا بیا هم روغتیایي مراکز ته مراجعه نه کوي. چې څومره موږ تاسو روغتیایي مراکز ته په اوایل مرحله په لومړنۍ مرحله کې مراجعه وکړو، موږ به د تداوی نتیجه ښایي څومره چې موږ ته ورزو، هغه موږ به بعضې وخت کې حتی ډاکټر صاحبانه موږ تاسو سره په
په افغانستان کې یو څه چې د رواني روغتیا په اړه باندې کېدای شي علت دا وي چې خلک مراجعه نه کوي. تاسو دغه موضوع ته مخکې اشاره وکړه، څوک چې رواني ستونزې لري نوړی خدا دا چې څوک ورسره نه مني، ورته وایي چې لکه د خوادي خبره ده، هغه ورته وایي تشویش کوم، فکر کې مې ګډوډ شیان راځي، ذهن مې صحیح کار نه کوي، فوکس نشم کولای، یا همیشه ګنګس وي. یو څوک خلک ورته وایي بس عادي مریضي ده، لاړ شه د معدې دوا وخوره، کېدای شي د معدې تاثیر دې وي، سر درد دوا ورته وایي چې دا وخوره، خو اصل کې هغه رواني مریض وي. یعنی په مریض باندې څوک باور نه کوي. دویمه پوښتنه، کله چې یو څوک وایي چې زه رواني مریض یم، هغه ته وایي چې لکه ته لیونی یې. په دغه برخه کې تاسو ول چې په بیلابیل ولایتونو کې یو څه روغتیایي مرکزونه شته چې خلک للی شي هلته کار وکړي، فکر کوي په دې برخه کې کار شوی ده چې خلک سره دا ذهنیت له منځه لاړ شي که یو څوک رواني مشکل لري؟ یعنی غلی ونی نه ده، بلکې یو ستونزه ده چې د حل وړ ده.
په افغانستان کې یوه نیمګړتیا وه چې په عمومي ډول سرحد او روغتیایي سیستم کې شته. د روغتیا په برخه کې د سواد کچه ټیټه ده. دغه موضوع فکر کوم د افغانستان په دې کریکولم کې موږ تاسو ته نه لرو، په مکتبونو کې ښوونځیو کې نه لرو، په مدارس کې نه لرو. هیلت لیټریسي چې ورته وایي چې څنګه د انسان د خصوصا د موږ تاسو په ټولنه کې د ټولنې خلک روغتیایی هغو خدماتو ته یا هغو ستونزو ته ډېره توجه کوي چې د دوی ژوند سره ډېر زیات بسر کېږي. نو که چېرته په خوکو ابتدایي ښوونځیو کې یا وروسته بیا وروسته په پوهنتونونو، کالجونو، په هره مرحله کې دا شامل شي، هیلت لیټریسي یا د روغتیایي خدمات د روغتیا په برخه کې د سواد موزي کچه لوړوالی. زما په یاد دي چې کله په کابل طب کې محصل وم، د کابل په پوهنتون کې یو کلینیک موږ درلود. د دې کلینیک کې عوامر به کله کله هغه معلم وو، هغه د دې لپاره هلته د کلینیک عامر یو معلم ټاکلی وو چې هغه د کوم وزیر صاحب سره لږ دوستي وه. نو هغه سړي سره موږ ډېر کوشش وکړو چې دغه د کلینیک عامر ته موږ قناعت ورکړو چې رواني حالات که ستونزې که درته پیدا شي نو تاسو باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړئ. هغه به بشاره مفنده ویلي وایي دا کار کوو که بیا په دې کلینیکونو کې به بیا ځای نه. نو اوس خبره دا ده چې افغانستان کې خوشبختانه لکه مخکې ما اشاره ورته وکړه چې روغتیایي خدماتو کې په روغتیایي مراکزو کې دغه خدمات شته. څومره خلک چې موږ تاسو آواز اوري، څومره بیا چې د دې نه کولای شي نور خپل کورنۍ او سره خپل دوستانو سره دا موضوع ډېر جدي شریکه کړي، ځکه د معلوماتو کچه اوسه پورې په دې اندازه لوړه نه ده چې د ستونزو په اوایلو کې زموږ د کورنۍ کومو غړی او یاد شي خپل سره مسخه مخ کېږي، رواني تمرکز نشي کولای، لکه تاسو ویلې کله کله ډېر سردردي، خوب نشي کولای، کله کله ډېر ژړای، بعضې خلک چې وګوري ډېر زیات ژاړي سره دلیل معلوم نه وي، او یا کله کله داسې مشکل ورته په ژوند کې پیدا شوی چې هغه د هغې له کبله د دغه روان حالت ډېر زیات متضرره کړی وي. نو په دې حالت کې باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي. دا د تداوی وړ ده. د اسلام له نظره هم وایي او پیغمبر علیه السلام یو حدیث ته وایي چې لکل داء دواء، یعنې دا معنی چې د هر ستونزې دپاره خدای پاک دوایي پیدا کړې ده. نو د دې دپاره که مراجعه موږ تاسې ونکړو خپل ملامت یو د کورنۍ وزو د فار ملامت یو حتی د دې تداوی ورستنې نتیجې قیمت هم لوړې کی هغه مجاني دوايي چې اوس موږ تاسو په کلیو باندې کې دي ستونزې د حل لپاره لرو کله کله هغه خدمات د دې ستونزې د منځولو کې کومک نه کوي بیا مجبور کیږي چې پاکستان ته لاړ شو یا هند ته لاړ شو ولیک په وایلو مراحل کې مراجعه وکړو په ډیر اسانۍ شکل سره د روغتي پرسونل موږ تاسو ته کداوا لازم وګڼي دوا نه کوي کداوا مونه کړي منظم او تاسو کلینیکي مته د مشورو د مشورو لپاره غواړي چې منظم موږ تاسو ته مشورې راکړي او ستونزې واوري د څه لپاره په ونیو کې غوښتل کوم ته به مراجعه وکړو.
که چېرې څوک دغه کارونه کړي د کومې لارښوونې چې تاسو یادې کړي او پرلپسې دوا واخلي وای چې امیده مې ده یا مې سردرد ده سردرد دوا واخلي یا مختلف دواګانې چې هغه فکر کوي د بدن یو بل برخې خرابه ده ځکه دا نشي کولای تمرکز کړي که چېرته رواني فشار ته وګوري بیلابیل مرزونه په بدن کې ورسره راخاره کیږي یا سړی فکر کوي چې داسې ناروغ ده په بدن باندې څومره اغیز کولای شي آیا واقعا لکه څنګه چې بیا ځینې کسان رواني ناروغ ته لیونی وایي لیونتوب ته سړی ویستلی شي؟
دوه ډېر اساسي خبرې دي. یو دا چې په 1940 کال کې تقریبا 2500 کال مخکې په دې کال کې یو عالم او برازیلیست نومیده غوښتل چې هر دوا زهر ده او هر زهر دوا ده. یعنی کومه درملونه چې موږ تاسو اخلو که ضرورت ورته نه وي او موږ تاسو خوادي پرستامول که دا پرستامول منظم ډول سره وخورو او هیڅ ضرورت نه ورته دا موږ تاسو جګر لمنځه وړي. زمونږ په ډیر مستې کورنیو کې یو څوک هم داسې ستونزې درلودلې هغه به منظم هره شپه به چې ویل کېدل یا به شراد ورځ یا به یو درد درد دوا به اخیستله بالاخره د درد هغه زیاتې دوا د خوړلو له کبله یې جګر له لاسه ورکړ بشاره وفات شو. نو د دې لپاره چې زمونږ تاسو د زهریاتو نه ځان وساتو غیر ضروري درمل باید ونه خورئ. کنټور نه لای کې د ټول نه لای حتی اروپایي ودونه کې یو ستونزه واستاد چې د دوا په مقابل کې مقاومت لري. یعنی که غیر ضروري دوا موږ تاسو وخورو بل وخت چې که ضرورت هم شي د دوا د لپاره د یو مکروب د منځولو لپاره معمولا په افغانستان کې متاسفانه دا چې دوا په دوکانونو کې خرڅيږي کله کله باندې ته ځای لاړ شي هلته په درختم خرڅيږي ولته یو ډاکټر صاحب هغه په دکان کې چې هغه سپینې ګولې راکا یا زیړې ګولې راکا یا سرې ګولې راکا پرنګونو باندې ډېر خرڅيږي. نو غیر ضروري دوا اخیستل زهر دي او زهر زموږ تاسو وضعیت لمنځه او وضعیت هم ډېر زیات بدن هم روغتیا ته هم ډېر زیات نقص رسیږي. نو کوشش باید وکړو چې غیر ضروري دوا په هیڅ صورت ونه خورو. که روغتیایي مراکز ته مراجعه کوو ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحبان هغه که ښه دي که نه دي باید موږ تاسو هر ډاکټر که د هر منطقې د هر قومي تحصیل لوړي کامي چې په کوم روغتیایي مراکز کې دوی کار کوي هغه د دوی ظرفیت لري چې د ناروغ دپاره ښه تصمیم ونیسي چې آیا مشورې ته ضرورت لري او کومه دوا ته ضرورت لري کومه درملونو ته ضرورت لري. د درملونو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه زموږ تاسو بدن اصلا د زهریاتو سره مواجه کېدل دي. نو زما مشوره دا ده یو ډاکټر په صفت چې په افغانستان کې ما ډېر زیات کار کړی دی په کلیو باندې کې دې ته متوجه سیم ډېر زیات ناروغان چې کله کله راځي د تداوي ظرفیت موږ په خپل روغتیایي سیستم کې نه لرو د څه کړي چې غیر ضروري دوا وي ډېر خوړل دي او حتی دا چې ضرورت شي ورته هغه دوا چې باید موږ د یو ستونزې د حل لپاره ورته د غیر دوا تاثیرات ډېر کمی او بیا تداوي ډېر ستونزه نه کیږي یا حتی د د ژوند د غټ خطر سره مواجه کیږي. نو د غیر ضروري دوا اخیستل د رواني ستونزو لپاره او یا د نورو ستونزو لپاره بدون د ډاکټر د مشورې نه بدون د روغتیایي مرکز د مراجعې نه هیڅ وخت باید موږ تاسو ونه کړو. د دغه عادت نه باید زیات د دوکانونو نه باید ګولې خپل سر ونه خلو. څومره درمل چې موږ تاسو د دوکانونو نه اخلو او د تصېبان په جریان کې نه وي هغه ټول زموږ تاسو د ضرورت لپاره زهر کومه هیوادونو چې دواوی ډېر محدود کړی دي په اسانی سره نه ورته خلک لپاره په دکانونو کې عامو کې نه خرڅيږي همغوم را دی وي دغه هیواد د وګړو روغتیا ډېر ښه ده نظر هغه هیوادونو ته چې دواوی په ډېر اسانه په دکان کې پیدا کیږي حتی دا قانونو بغیر په دکانونو کې پیدا کیږي یا هغه دواې ایکسپایري تاریخ تیر شوی یا هغه دوا ډېر به کیفیت یې ځکه په افغانستان کې د افغانستان حتی نور هیوادونه کې هم دسي دي چې د دوا او د د کیفیت تضمین کېدل ستونزمن دي. یا هغه امکانات موږ تاسو نه لرو ډېر قاچاقي دوا سره راځي، نو د قاچاقي دوا اخیستل هغه زهر دی، زهر نه بچ دګیرو کو ټول مشوره روانی ستونزی که غیر روانی ستونزی د دوایانو اخیستل بدون د ډاکټر د مشورې نه باید موږ پرهیز وکړو.
فقط په روانی ستونزی کې بل پختنه د افغان نجونو لپاره که څنګه موضوع تاسو مخکې تکرار کړ، خو کې اوس لږ تکرار کوي چې اوس مال په دوی باندې فشارونه ډیر دي، دوی په کورونو ناست دي او زیاتره نجونې له دغه ډول فشار سره مخ دي. په دې وروستیو کې موږ راپور درلود چې حتی د رواني او روحي فشارونو له کبله ځینو نجونو هڅه کړې وه چې ځان وژنه وکړي، دواګانې خوړلې وې. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ له دې فشارونو څنګه ځان خلاصولی شي؟
اصلا یو فلسفه ده، وایي کوم هیوادونو کې چې څومره ستونزې زیات وي هغومره فرصتونه هم زیات. نو هغه نجونې معمولا چې یا به په ښوونځیو کې وو یا به په پوهنتونونو کې، د دوی تشویش ډېر دی چې زموږ د درسونو نه پاتې شوي. د دوی لپاره چې دوی چرت وایي عملي اقدام کوو کې دا ډېره ښه ده. په سوشل میډیا فیسبوک کې اقلا کړه دا ولیکي چې هغه آنلاین کورسونه چې د ژبې د ښوالي لپاره یې یا بورسي ورکول کېږي، هېڅ ضرورت نه ده چې دوی اوس ډېر تشویش د دې وکړي چې موږ خو د غریبې کورنۍ نه یو، امکانات نه لرو، او که چېرته دغه پوهنتون شروع نه شي زموږ ژوند به ډېر غټ ستونزو سره مخ شي. څلور ساعته مخکې چې دا خبرې مې تاسو ته کولې، موږ تیرو دوو میاشتو کې یو سکالرشپ د انګلستان د یو پوهنتون اعلان شو، او هغه خاص افغاني نجونو لپاره وو. پنځه سکالرشپونه وو، دا تنها د یو پوهنتون دي، همداسې کېدلی چې په سلهاو حتی په زرهاو سکالرشپونه دي. نو که چېرته افغاني نجونې یو بل سره یو ځای شي، هغه نیټورکونه اوس تیار په افغانستان کې داسې شبکې د دوستانو شته، داسې ملګري دوی لري چې کوشش وکړي خپل همصنفیانو سره د هغو موجوده فرصتونو اعظمي ګټه واخلي. که چېرته د موجوده تعلیمي زده کړو فرصتونه آنلاین فرصتونه نه دوی غټه ګټه واخلي، ګټه به ځای چې رواني تشویش به بیخي رافي. او که چېرته دوی غواړي تنها تشویش کوي او د ستونزو د حل لپاره اقدام نه کوي، دا به د دوی لپاره نور هم ستونزمن شي، او حتی د دوی به داسې شي چې خدای نخواسته بیا بیې هېڅ کورنۍ کې هېڅوک به د دوی سره مرسته نه شي کولی، خپل ځان سره به هم دوی مرسته نه شي کولی. نو زه د افغاني نجونو غیرت ته د دې ځنه سلام یم، ځکه په دې څلورو کلونو کې ما لیدلی دي په ډېرو پوهنتونونو کې، د نړۍ په ډېرو پوهنتونونو کې، د افغانستان د هرې ګوښې کوي، د هرې هر کونج کوي، ډېرې جدي نمرې وړې دي، د افغاني هلکان نه ډېرې زیاتې نمرې وړې دي. نو د دې لپاره چې دغه رواني حالت بیخي لمانځه لاړ شي، موږ د یو دوه درې سوه نجونو دپاره دا اوس یو آنلاین کورس لرو د انګلیس لاس ورکوي په افغانستان کې مختلفو ولایتونو کې، او هغوی سره موږ کوم هېڅ یو روپۍ هم نه سره اخلو، هېڅ هدف هم نه لرو. آنلاین ده، فقط دوی د شپې کښېني، د ورځې کښېني، هر وخت کښېني. که چېرته په هغه وخت کې چې موږ دغه دوه سوه نجونو ته درس ورکوو، یو انګلیس ته تنه اوس د ژبې درس ورکوو او په انګلیسي هغه سړی انګلیس ته، بیا که چېرته دوی لکه نمرې خېستلې د دې نه وروسته موږ نوره زمینه هم ورته مساعدوو. واسطې ته هم ضرورت نشته چې څوک موږ ته واسطه کړي، فقط د فیسبوک کې چې ولیکي چې آنلاین کورسونه اتمن موږ په یو مرحله کې، یا د موږ ټیم یا بل ټیم پرځای په زرهاو ټیمونه تلسته هم زه به ډېر مبالغه نه ځکه ډېر ټیمونه اوس د نړۍ په مختلفو ووټ کوټ کې دي، غواړي چې د افغاني نجونو سره د زده کړو په برخه کې کومک وکړي. نو که چېرته دوی دغه د انټرنیټ په طریقه د دغو فرصتونو په پیدا کولو کې کوشش وکړي، هم به رواني تشویش کم شي او هم به بې ځایه چورتونه، ځکه که موږ تاسو څومره چورت وو د ستونزې د حل لپاره اقدام ونه کړو، یوه ښه فرصت نه استفاده ونه کړو، متاسفانه رواني حالت به مو خراب شي. او بیا هم که چېرته یو تعداد خویندې زموږ تاسې رواني وضعیت ښه نه وي، تشویشونه لري، ښه خبره دا ده چې دوی نږدې روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي. او که څوک ورته وایي چې تاسې لیونۍ، دا لیونتوب خپله یو ناروغي ده، لکه سړي چې سر خوږېږي یو بل چا غاښ خوږېږي یا بل څوک دا یې فشار لوړي، همدغسې رواني ناروغۍ هم همدغسې عین قضیه ده. نو د تداوي امکانات هم شته، درملنه هم په مجازي ډګر سره شته. هېڅ باید موږ تاسې ونه شرمېږو، ځکه که شرمېدلی هغه ډاکتر سیمان به نه وترین شوي، او نو ډاکتران په دې باره کې خجالت باسي چې موږ د دغه ساعت رواني برخه کې ترین شوي یو. نو روغتیایي سیستم ته چې تاسو ورته مراجعه وکړئ، هم امراض ساتي، هم امراضداري ساتي، او د ټولو نه غټه کومک هغه کولی شي. په دویمه مرحله کې هغه د آنلاین کورسونه دي، هر چېرته چې خواندې باید دغه فرصتونو نه ډیره غټه استفاده وکړي چې بیرته زموږ تاسې د ټولنې لپاره دوی د خدمت ظرفیت لري. پوهېږم ډېر حالات دردناکه ده، د همدې دردناکه حالات له کبله فرصتونه هم هغومره زیات دي. نو هر چا سره چې دوی تماس ونیسي، د نړۍ په هره برخه کې خو انټرنټ د فیسبوک په چوایي چې ما سره لږ کومک وکړه د آنلاین کورسونو باره کې چې په افغانستان نه د هر چا خلک کي حتما د دوو خویندو سره کومک کوي.
درسته پښتنې په توګه که درته ځواب کوي ډاکټر صاحب، په افغانستان کې په ټوله کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، د ځان ته د پاملرنې یا د خپل ځان د روغتیا په اړه باندې ډېر عامه پوهاوی نشته. دغه عامه پوهاوی څنګه رامنځته کولای شو تر څو خلک پام وکړي که هغه فزیکي روغتیا ده که رواني روغتیا ده دواړو ده؟
زما په نظر سره دوه خبرې دي. یو، موږ په افغانستان کې خپل روغتیايي سیستم لرو او هلته بیا روغتیايي کارکوونکي د کلیو بانډو په ساتنه لرو، تقریبا دېر سره او دېر زره په حدودو کې دي. باید کوشش وکړو چې په کلیو او بانډو کې زموږ او تاسې هر څوک روغتیايي کارکوونکي کړي، چېرته د زده کړو کچه ډېره ټیټه نه وي، باید خپل مشوره د هغوی نه واخلو، ځکه هغه ډاکتران نه دي، نرسان نه دي، قابلې نه دي. ولې یو نه هفته ترننګ اخیسته ده، تقریبا دوه درې میاشتې ترننګ اخیسته ده، هغه ابتدایي ستونزو باندې پوهېږي. دویمه مرحله، باید دغه زیارتونو ته تګ د تاویزونو دپاره، چې حتی ملا صاحبم چې ته وګورې څوک چې تاویز ورکوي هغه خپله مېرمنه بیا روغتیایي مراکز ته بیایي. موږ ډېر په افغانستان کې ولیدل چې خپله مېرمن بیا راوستله، ولې د نور خلکو دپاره دې دپاره بیا تجارت جوړ کړی و. د تاویزونو نه د کوشش وکړي، موږ اسلامي اصولو ټولو ته احترام لرو، ولې ډېرې ستونزې اوس په ساینس حل کېږي، په روغتیایي مراکز حلېږي. کوشش دې وشي چې د ستونزو د حل دپاره لومړی هغه راجستر شوی روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړي، او هغه کلي واناناتو کې زموږ تاسو غلط رواجونه د غور رواجونه نه باید لوګري وکړي، او هیڅ شرم ونه کړي، یعنی هیڅ تشویش دې ونه کړي که چېرته زه روغتیایي مرکز ته لاړ شم هلته به خلک ووایي چې دا پلانې خور یا پلانې ورور چې راغلی دا رواني ستونزې لري. نه، دغه کلتور اوس په بدلېدو باندې ده. نو که بعضې ولایتونو کې په بعضې مناطقو کې معمولا په دغه زابل او روزګان او هلمند کې چې جګړې وي، جګړو په وخت کې روغتیایي مراکز ښه انکشاف نه وکړی، په دغو ولایتونو کې خلک کوشش وکړي لس کاله بعد به دا وضعیت تولیدي دوی، ولې لس کاله پورې باید ولې متاسف قرباني شو. باید کوشش وکړو چې په هره مرحله کې چې هر قسم ستونزه پیدا شوله، روغتیایي ستونزه، باید روغتیایي مراکز ته مراجعه وکړو.
ډېر زیاته مننه کوربدان ژوندی اوسې ډاکټر صاحب چې وخت پیدا کړو راغلي خبرونه کې در سره ګډون وکړو، او د دغې موضوع په اړه باندې چې کومه پوهاوی تاسې اورېدونکو ته ورکړو، هیله ده چې دوی ترې ګټه پورته کړي. اورېدونکو، تاسې مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. ورځ په پای کې سندره اورو، همدې سره پروګرام پای ته رسوو. ښه وخت، ښې چارې.
کلا جامی وین سما جامی وین سما جامی وین سما رات کا شرا رات کا شرا رات کا شرا رات کا شراب سا کی تو بی وین سما تو بی وین سما تو بی وین سما سپی گمانو اکی دی وین سما اکی دی وین سما اکی دی وین سما
زمان سب گمانو کہ دی وین زمان